سلامونه وخت خیر وخت افغانستان کې د ماقام نه بجی دی تاسو زموږه غالا ازادي رادیو نه وري په مخایې د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار بنن چاشنبه د کپ نه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګراتګ لپاره پرانستل شي. د ننګرهار د والی وایان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت سلور بجې د تورخم لار د موټرو په د البته د سوداګریزو موټرو په مخ پرانستل شو. د تورخم لار 15 ورځې وړاندې د فبرورۍ په 28مه هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. قطر یو چینی چارواکو په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استاذ فیصل بن عبدالله الحنزا په د کپ پاتويشتمه د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استاذ یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې وکزه هم پکې شامل وه په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ترافیکي پیښه کې ولستنه زخمیان شوې دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ورسوالۍ په یو کلی کې د ترافیکي پیښه لامله رامسته شوې چې ولستنه پکې زخمیان شوې دي. د نورستان د امنیت قومندان ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامسته شو کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوخته او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامسته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه شنبه په ورځ د کپ اتمشتمه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلانیه غونډه کې خپل وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او اور ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدل شي او هغه د سیمې لکه لخوا وی غوښتي چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. رویټرز خبری آژانس د ترکیه د سی ان ان خبر له مخې راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د اوکراین پوز د چاشم به پورز د کپن هیشتمه ویل چې د دې هیواد د هوایی د فای سیستم په یو ورځ کې د یو سولو سلوی روسی به پیلوټ الوتکو څخه دوه بیا ویشتلې دي. د ریټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکړی چې شپږ 500 نور روسی به پیلوټ الوتکې د الکترونیکی جنگي تجهیزات په کارولو سره لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په 28مه د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی ده او د اوسیدونکو لپاره یې د جنگي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یو الوتکه برید کړی دی. د خبري ټولګي ته موزه فرشته صحاګ د بهروز دليري په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې ورسره واورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانسته شوې ده.
پاغه کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکیو نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارشاتو پر وړاندې کې پریکړه داسې وشوه چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم در سره پور لرو. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو ان د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ دي
چې موږ دا ریکور زمينه برابر شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمينه برابر شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغ لاسوېماله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ویشت ورځېنی بندیز ورستنن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعې پورز به د هر ډول تګ راتګ په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبرورۍ 28 د دروازه د پاکستان لور ظاهرن کرخه تنګدې د طالب ځواکونو لور ورې دی وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سدي په دې راپور کې ووري.
ل 15 ورځنی بند روستنن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې دراتونکو جمعې پورزبا پاکستاني لورې د مسافرینو د تګراتک په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي ورسره د هر ډول تګراتک په وړاندې پرانستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لارې او باردار لارې او تشو لارې د تګراتک په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لار خلاصيږي.
پاندې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوري مسولینو خبري وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړه ته ورسېدل. که څه هم نو موړي د دیناستې پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو په تورخم کې لدی خبرو یوې با خبره سرچینی او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل
باغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکیو نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارشاتو پرانا کې پریکړه داسې وشوه چې 15 اپریل پورې به اور بندي به هم وی او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خود طالبان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه دی ویلی او دا هم لا معلومه نه ده چې پلان جمعنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسټ پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. لدې وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلی او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو پلان جمعنه سیمه کې د پوسټ د جوړولو کار نه وی درولې. 15 ورځې وړاندې د فبرورۍ 28 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د یو پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړل شوی و چې لاملې دواړو لوري ته په زرګونه مسافر او د غراز زرګونه په سوداګر ریزوتو کو بار موټر بند پاتې شول. د غراز دروازې له تړل کې دورسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن درنې نختې هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګوب له هم ووخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لاملې هم بې ځای شول. کڅوم د دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناستې هم کړې وي خو پایلې نه ور کړې. د جرګې او شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په ورستۍ ناسته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمېز مسؤلین به د چار بې پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سربه خبري کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په باندې دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
په هم خراغلسته بشریقونو د سار سازمان وای چې له پاکستان د افغانانو جبري ستنیدل هوی له زورونې بي وسلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره لس پکاوې ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وای چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څارسمن وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغه یې زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ وستوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوی وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر اوقدی چلن کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قاتله خلک ډیر وزورول، ویل زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نو.
د پاکستان حکومت د مارچ 18 د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم خراغلسته خبریالانو د حقونو بیلا بیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلا بیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دی. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ بندیز نوي فرمان ته د خزو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوې گزار بللای دی. په همدې اکړه د راپور ته وښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سیشنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر او کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تعویز او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یو غوښتنه چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یو رسنیو مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې مخبور شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولی. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي ته ویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرې لاره پر حکومت باندې یو بندیز دی، او د ښځو ژغ هم دغه څه چې ځکه د ښځو ژغ د ښځینه اورېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې موثر تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکي چې ډېری وخت به په بیلابیلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې زه اغېزې، مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمیر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت کړي. نور حال په دې راپور کې.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورگر ساره سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چی ویلی انزورونه یه جور کرم یه هم ده تابلوگانو فرمایشی کرده چی ما وقت جور کردی ده ده ترسنگ ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چی کتابونو که می ندی موندلی.
سره وی ده ده طولانی زورسانی و للاره انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اوس محل هم زی و نویش و بزدکو ما و تقریبا نوی افیصده مواد پی انترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد صمد زی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ د ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي:
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یونیا ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمو کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیریدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رورېتو ویل
پنځه شپږ کلو کې به پنځه اویا پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې یو سلو اته ویشت متره اوږدوالی لري په دانې به دوه اعشاریه اته میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده او بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډې یا معیوبان دا هم په نظر کې نیولی دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي که چیرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اولا وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی د ډېر خلک ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه په برخه کې دره کوم څه په کور وچي دوی کور وکي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بیلاریو خوندي پاتې شي. وي یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي خو ویل چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي. په دې اړه د غجالب راپور ته خوښ شي.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوی کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو. د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي. نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
برخ پلات کې به یو خورا لوی غنه غنه وي، نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شار کې ځینې تغیرات تاکل، د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل، چې خلک به د نور لته څنګه راکل، دلته به شپې ترولې، د شپې د نوې کال په شپه به یو ډېر لوی غنه غنه کېدل، شار به بند و. د نوې کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بند و، موټر به دننه شار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډی او دغه پازیرای غانی او دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخوپشان زګړی تیاری و نه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیست.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو، نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم که جوړه یې ځم د کندهار خواته، چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.